السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدر من اوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د افغان خزینه کارکونکو پر تګ راتګ د طالبانو بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده د سازمان په یو تازه بیان کې غوښتنه کړې چې د دوی کاري محیط ته د خزینه کارکونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي بیان سیاتوی چې طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د خزینه کارکونکو د تګ مخه نیولې ده د بیان له مخې د محدودیت په لیکلي او هم په شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته سپارل شوی دی یوناما وایي د دوی د کابل هرات او مزار شریف د دفترونو مخې ته د طالبانو مسؤول کسان ولاړ وي څوک پر دې بهیر څار وکړي ملګري ملتونه وایي چې دا اقدامات زلزله ځپلو او له ایران او پاکستانه ایستل شویو کډوالو ته د دوی بشري مرستې زیانمنوي د یوناما د بیان له مخې دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو موافقو سره په ټکر کې دی طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن وایي د افغانستان د ختیځ په مرګونو زلزلو کې لږ تر لږه 1200 ماشومان هم مړه شوي دي د موسسې په یو بیان کې لیکلي چې دا د وژل شویو خلکو له نیمایي ډېره برخه ده په قربانیانو کې له 1500 ډېرې نجونې او 650 هلکان دي طالبانو د زلزلې له امله د مړو ټولیز شمیر 2215 تنه ښودلی دی د ماشومانو د ژغورنې نړیواله موسسه زیاتوي چې د ویجاړونکې زلزلې له کبله زرګونه کسان بې کوره شوي او لږ تر لږه 200 ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري په خیبر پښتونخوا ایالت کې تیره شپه ناوخته وسلوالو بریدګرو د سرحدي ملیشو لږ تر لږه 8 سرتیري وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي پولیسو رسنیو ته ویلي دي چې پیښه د دیر په لال کلا سیمه کې شوې ده د پولیسو په وینا پاکستانی ځواکونو په سیمه کې د بریدګرو د پلټون عملیات مخته وړل چې له کمین سره مخامخ شول او دا مرګ ژوبله ورواوخته تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی د پاکستان پوځ پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال یې 19 تنه وسلول وژلي دي متحده عربی اماراتو نن د اسرایلو مرستیال سفیر احضار کړ او هغه ته په قطر کې د حماس ډلې د مشرانو د وژنې په هدف د اسرایلی پوځ د برید او د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د وروستیو څرګندونو په اړه خپل اعتراض وړاندې کړ د اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ریم الهاشمی د اسرایلو مرستیال سفیر دیوید اوهاد خورسندی ته وویل چې د دښمنۍ د دې ډول اقداماتو او پارونکو څرګندونو دوام داسې یو حالت رامنځته کولی شي چې د منلو وړ به نه وي د اسرایلو او اماراتو اړیکې د دوهې له برید مخکې د فلسطیني قلمرو په لویدیځه غاړه کې د نورو سیمو د نیولو لپاره د اسرایلو د پلانونو پر سر هم ترینګلی وو متحده عربي امارات د هغو مخکښو عربي هیوادونو له ډلې دی چې د ابراهیمي تړون د موافقې په اساس یې له اسرایلو سره خپل اړیکې عادي کړي دي او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په دوام نن د پاکستان او عمان لوبډلې سره مخامخ کیږي د لوبو د کابل په وخت د مخام په 2 بجو په دوبۍ کې پیلېږي پرون په دې لوبلړۍ کې د هانګ کانګ او بنگلاديش لوبډلو لوبه وکړه او بنگلاديش په 2 وکټو هانګ کانګ ته ماتې ورکړه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دې جام لومړنۍ سیالي له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر وګټله او د راتلونکي سه شنبه په ورځ په دوهمه لوبه کې به له بنگلاديش سره مخامخ شي خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل نن جمعه مبارکه ده د 1404 هجری لمریز کال د وګی اسمبلې 28 ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 12 نیټې سره برابر ده رسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي را پورونه کې باوري چې یو نړیواله خیریه ټولنه د هواد د ختیځ د سیمو په زلزلو کې د 1200 ماشومانو د مړینې خبر ورکوي
کور می ټول ونه لید یو می په کور والا شهید شولا زوی می شهید شي یو می جوړ شهید شولا رسالو رکار زوی نو ادا تو می شته دور می و
ملګری ملتونه وایي له ایران او پاکستانه راستنه شوی خځې له خورا سخت وضعیت سره مخامخ دي بلخو هواد ته راستنیدونکو کډوال د ملګرو ملتونو هغه پریکړې اندېښمن کړي دي چې د نغدو پیسو مرسته نه ورسره کوي
دا که زمونږ سره یونیسیار والا د امرستې بندې کې زمونږ خو بالکل بې اطلاعي نشو که هغه یې د امرستې پر موږ باندې بندې کې نو موږ د کور څنګه بوزو ګاډۍ څنګه کرایه کړو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې کابل خاریان وایي په پلازمینه کابل کې د سوالګرو شمیر یو ځل بیا زیات شوی دی. نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ماشومانو د ژغورنې نړیوال صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له کبله نږدې 1200 ماشومان مړه شوي دي چې د ټولو قربانیانو له نیمایي ډېره برخه جوړوي. د بنسټ د پنجشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه خپور کړي راپور کې لیکلي چې په دې مړو کې له 500 ډېر نجونې او 650 هلکان شامل دي. د کونړ ولایت د زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي چې په دې پیښه کې ماشومان مړه شوي وایي دوی اوس مهال د زلزلې له کبله د ټپي شویو ماشومانو په اړه اندېښمن دي.
نعمت الله چې د اګست 1:30 د شپې ناوخته د زلزلې له زیانمنو سویو دی وایي زلزلې کور په بشپړه توګه ویجاړ کړ او په دې پیښه کې میرمن او دوه کوچني ماشومان مړه شول. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د اوسیدونکو د جمعې په ورځ د سپټمبر په 12 ازادي راډیو ته وویل چې د کور د چت د غورځېدو له امله دی خپله هم څو ځایه ټپي سوی او اوس تر درملنې لاندې دی.
کور مې ټول ونړېد. یو مې پکې کور والا شهید شوله، زوی مې شهید شوی، مې لور شهید شوله، د څلورو کارو زوی مې ادا تو میشته لور مې وه. زه خپل هم ډېر سخت زخمي شوم. زما د ټولو نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی، دلته کې یخني را روانه ده چې دا باقي بچیان چې کوم زخمیان دي هغې را یخني خراب نه کړي. زموږ سره د کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي.
د کونړ ولایت د نورګل درې یو اوسیدونکی عبدالباسط هم وایي چې زلزلې کورونه تخریب کړل او په دې پیښه کې کوچنۍ خورزه خورۍ او د تره دوه ماشومان مړه شول.
ټولټال شپږ نفر زموږ د کورنۍ شهیدان شو. یو مې خور وه، یو مې خورزه وه د اتو میاشتو، یو مې خورۍ وه د څلورو کالو تقریبا، هغه پکې شهید شو. یو مې کاکا لور وه چې دلته مېلمانه راغلې وه، هغه پکې شهیده شوه. دوه تره زامن مې وو، یو اته کلن به خوشه، یو به یو لس کلن دولس کلن وو، هغه پکې شهیدان شو. تا په خپله لاس او پښه ماتې دومره بې وسه یې چې د هغې د ژغورلو لپاره ډېر د لاسه نه کېږي او په دغه حالت کې هغه خپل ژوند د لاسه ورکوي، نو دا به څومره دردناکه صحنه وي.
دوی وایي چې د دوی د کورنۍ پاتې غړي اوس له ډېرو ستونزو سره تر خیمو لاندې ژوند کوي او د طالبانو له حکومت او مرستندویو سازمانونو غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ د پاتې غړو په ځانګړي ډول د ماشومانو وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن اعلان کړی چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله نږدې 1200 ماشومان مړه شوي او چې د دې پیښې د ټولو قربانیانو له نیمایي ډېره برخه جوړوي. د طالبانو حکومت د زلزلې له امله د مړه شویو کسانو ټول شمېر 2215 او د ټپیانو شمېر نږدې 4000 ښودلی دی. سیف د چلډرن د پنجشنبې په ورځ د سپټمبر په 12 په خپله ایکس پاڼه خپور کړي راپور کې لیکلي چې په دې مړه شویو ماشومانو کې له 1500 زیات نجونې او 650 هلکان شامل دي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په راپور کې دا هم ویل شوي چې د دې ناورین زرګونه قربانیان بې کوره شوي او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د بنسټ زیاته کړې چې له 200 ډېر ماشومان په کړکېچن حالت کې دي او خبرداری ورکړی چې د کونړ ولایت غرنیو سیمو ته د لاسرسي د ستونزو له امله ممکن د مړو شمېر لوړ سي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق ویلي چې د 8000 زیاتو زلزله ځپلو چې نږدې نیمایي ماشومان دي کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. راپور کې په افغانستان کې د ماشومانو د دې صندوق د استازي سمیرا سید رحمان په حواله راغلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو لپاره سمدستي لومړیتوبونه خوړه، سرپناه او پاکې اوبه دي، خو د وخت په تیریدو هغه کورنۍ چې خپل کورونه او سرچینې له لاسه ورکړي د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره به دوامداره ملاتړ ته اړتیا ولري. تر دې وړاندې د ماشومانو د ژغورنې صندوق اعلان کړی و چې د افغانستان په ختیځ کې وروستۍ زلزلې له 2,60,000 څخه د زیاتو ماشومانو ژوند اغیزمن کړی دی. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې په زلزله کې 514 ښځې مړې شوې دي. اوچا همدارنګه د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې زیاته کړه چې په دې زلزله کې 400 نارینه هم مړ شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته
زموږ غاګل. ازادي راډیو اوري قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خو لمړی یو تازه خبر واوري. په بلخ ولایت کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د دولتي ټلویزیون پر فعالیت بندیز اعلان کړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن په یو بیان کې ویلي بلخ یو شتم ولایت شو چې طالبان پکې د ټلویزیون فعالیتونه بندوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په بلخ کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز چې له کبله د دې ولایت د ملي ټلویزیون فعالیت درول شوی دی، د بیان د ازادۍ او د آزادو رسنیو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دی. د نوې پریکړې له مخې په بلخ ولایت کې د ملي ټلویزیون ولایتي څانګه اوس پر راډیو بدله شوې ده. د خبریالانو د مرکز په بیان کې هغې غونډې ته اشاره شوې چې په بلخ کې د طالبانو ولی یوسف وفا په کې سیمه ییز چارواکي له ویډیویي مرکو منع کړي دي. د طالبانو حکومت په ټلویزیونونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز اعلان کړی او په ګڼو ولایتونو کې دا بندیز هم عملي کړی دی. ورځو د راپورونو دوام ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه په اعتراضي ډول درولي دي. یو ان ایچ سی آر پر خپل ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه په دې اداره کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کې کړې ده. په عین حال کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنیدونکي یو شمیر کډوال وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشتوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي.
داسې مهال چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه د کډوالو د ستنولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر اعلان کړی چاړه شوی په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه ودروي. یو ان ایچ سی آر په یوه اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 11 یې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپره کړې ویلي دي چې دا پریکړه د اداره کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کړې ده. د یو ان ایچ سی آر په دغو مرکزونو کې ستنیدونکو ته نغدي او نورې مرستې ورکول کېدې څو په ټولنه کې د هغوی د بیا میشتیدنې بهیر اسانه شي. دغه اداره زیاتوي چې د ښځینه کارکوونکو له شتون پرته د ستنیدونکو د 25% ښځو مرکې او د معلوماتو ټولول ناشونی دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنیدونکي او شمیر کډوال د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشتوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پی او آر کار درلودونکي افغان کډوال حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
دا که زمونږ سره یونیسیار والا د مرستې بندې کې زمونږ خو بالکل بیا تلای نشو. مونږ و دلته د لارې کرایه لرو، مونږ ګاډې ونیسو کرایه کو په 2,00,000 روپۍ. مونږ چې هلته یونیسیار والا مونږ ته مرسته راکوي بیا به تاته کرایه در که هغه هم د مرستې پر موږ باندې بندې کې نو موږ د کور څنګه بوزو، ګاډۍ څنګه کرایه کو؟ زمونږ جایداد خو ټول پاکستان کې پاتې کیږي، مونږ په 2,00,000 باندې وزو. نو چې هلته ولاړ سو زمونږ سره نقدې پیسې نه وي، د موټر والا کرایه څوک ورکوي؟ دا ډېر زیات ظلم زموږ سره شروع.
پاتک کې د پی او آر کار درلودونکي افغان کډوال سناګل هم ورته اندېښنه څرګندوي.
دا خو موږ سره سراسر زیاته ده، موږ د ګاډو کرایه ګانې نه لرو، هلته پاکستان نه پرېږدي، هلته مو افغانستان نه قبلې، هلته کارونه نشته، د موږ بچی شي خرو چی شي به کوو، کورونه نشته، د خیمې موږ نه لرو. موږ چې دا اوس سیاسر ولو، دا اوس موږ هلته اسمان نه لاندې مخکې یخ ده.
د پی او آر کار درلودونکي د افغان کډوال زیاتوي چې د اګست 10 وروسته چې د پاکستان حکومت له لوري دوی ته وروستۍ نیټه ټاکل شوې وه، د کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر سخت شوی او دوی له یو ان ایچ سی آر غواړي چې خپلې مرستې له ستنیدونکو سره روانې وساتي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري د اعلامیې په دوام کې ویلي چې طالب چارواکو سره رغنده خبرې روانې دي څو د ښځینه کارکوونکو د ستنیدنې زمینه برابره او له ستنیدونکو ملاتړ تضمین شي. نړیوالو ادارو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې د کډوالو ډلې ایزې ایستنې د افغانستان اقتصادي کړکیچ لا سخت کړی دی. طالبانو افغانستان کې وخت تر بیا ستنېدنې وروسته په نورو برخو کې پر نجونو او ښځو د محدودیتونو تر څنګ دوی په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي، چې په پایله کې په دغه هېواد کې د ګڼو نړیوالو ادارو پروژې ځنډېدلې او د اقتصادي کړکیچ کچه لوړه شوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې هېواد ته راستنېدونکي کډوال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری هغې پریکړې اندېښمن کړي دي چې نور نو د نغدو پیسو مرسته نه ورسره کوي. یونیسیار په عین حال کې افغانستان ته له ایران او پاکستانه د ستنه شویو میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. یونیسیار په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د اوبو، روغتیایي خدمتونو او حقوقي مرستو ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل نوي راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ټینګار کړی چې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له زده کړو، کار او په عامه ژوند کې له ګډون څخه محرومې شوي دي. له پاکستان او ایرانه افغانستان ته یو شمیر راستنې شوې نجونې او میرمنې هم وایي چې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اونجا آمدیم، کار نه، بار نه، وظیفه نه، دختران به کار مکتب نمیمانند.
لپاکستان است نسوی دشپاگ و لورگان و مور او دخپل کورانه سرپرست دا چی وی نگدی لاس کالا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې لزوان کول روست افغانستان تا ریپورت سوی او په خبره وسی خپل هیواد کې د طالبانو حکومت تا محدودیتونو لعمل هم خپل او هم تلونو زوان لرنگوانو سرم مخدهی دا میرمن چی نگدی دو میاستی مخکی راست نسوی او نه غختل راپور کې نوم خبر سی آزادی رادیو تی وویل په کابل کې په یو نامناسب سرپنا کې په بد حال کې اوسیږي.
پولیس پاکستان مورا دا غلط رسون کې آیا افغانستان بسر مقدر دقه پولیس د خانه
د پاکستان پولیس و مقدس حال ته ورسولو چې تر افغانستان نه بدتر کړو. هر ورځ به مو پولیس د کور دروازه کې ولاړ وو. بلاخره یې راډیپورت کړو، نیمې یو سل او نیمې بل سر راوشړلو. دلته افغانستان کې هم نه مې د لورګانو او نه زما کاشته تعلیم ته یې هم نه پرېږدي. هلته میلونې ټولې ښوونځیو کې وې، خو دلته پرې هر څه تړلې دي. ښځې بیرون نه پرېږدي. اقتصادي وضعیت مو خراب دی. بل هېڅ د کور نارینه کارګر نه لرم.
له ایرانه راستنه سوي شپاړس کلنه ماسومه هم ورته شکایت کوي. ماسومه په تهران کې زیږېدلې او اوس له خپلې کورنۍ سره د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې په یو ډاک کې تر خیمه لاندې ژوند کوي.
ما هنوزم د خیمه زندگی میکنیم. زه طالبان نمیذارن ما جستجو کنیم، کار پیدا کنیم.
موږ لا هم خیمه کې اوسېږو. طالبان موږ کارموندلو ته نه پرېږدي. موږ هم همداسې ناستي یو، هېڅ هم نه لرو چې ویخورو. ما ایران کې درس وویل، غواړم چې دلته مې هم زده کړو ته دوام ورکړم، خو طالبان موږ کله پرېږدي. زما غوښتنه دا ده چې طالبان دې موږ ته د کار اجازه راکړي چې خپل ژوند دلته جوړ کړو. ښوونځي دي بېرته پرانیزي، ښځې دي کار ته پرېږدي او پر ښځو دي نورې دومره سختیانې نه راولي.
افغانستان ته له ګاونډیو هېوادونو دا ستنې سوي افغانانې داسې مهال د طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو تر سوري لاندې د کړکېچن ژوند له امله شکایت کوي چې تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر هم د دوی د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. یو این ایچ سی آر د پنجشنبې په ورځ د سپټمبر په 11مه په خپله ویبپاڼه خپور کړي څلوېښت مخیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د اوسنیو حاکمو چارواکو لخوا په سیستماتیک ډول له زده کړو، کار کولو او په عامه ژوند کې له ګډونه محرومې سوي دي. د ادارې زیاته کړې چې له ایران او پاکستانه راستنېدونکو میرمنو لپاره وضعیت خورا سخت دی. راپور کې راغلي چې له 2021 کال راهیسې د ښځینه راستنېدونکو لپاره اړینو خدماتو ته لاسرسی کم سوی. هغه څه چې مخکې یو شمېر راستنه سویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې شریکې کړې وې. د دې راپور معلومات ښیي چې د راستنېدونکو میرمنو 20% اوبو ته د لاسرسي په برخه کې، 22% روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې او 28% د حقوقي مرستې ترلاسه کولو لپاره له ستونزو او خنډونو سره مخ دي. د یونیسیار په ټکو راستنېدونکې میرمنې د نورو په پرتله ډېرې منزوي دي او رواني فشار سره مخ دي. یوازې 19% هر ورځ د نورو میرمنو سره د تعامل راپور ورکوي او 40% ښځې بیا خپل رواني حالت ډېر خراب بولي. راپور کې ټینګار شوی چې د ښځینهو په مشرۍ د 16% کورنیو غړو ویلي چې د اوږدو ساعتونو لپاره کار کوي او دې حالت د ژوندانه پر هوساینې منفي اغیزې کړې دي. راپور کې زیاته شوی چې د خوړو نامنی د ښځینهو په مشرۍ کورنیو کې د هغو کورنیو په پرتله زیاته ده چې نارینه یې مشري کوي. د راپور پټکو د راستنیدونکو میرمنو د ادغام لپاره د پیژندنې د اسنادو نشتوالی لا هم له لویو ننګونو څخه ده. د ملګرو ملتونو د یادې ادارې په خبره دوه پر درېیمه برخه کورنیو راپور ورکړی چې دوی د ملکیت یا مدني اسناد نه لري او د نارینه سرپرست یا محرم او د اداري پروسیجرونو محدود پوهاوی د پیژندنې کارتونو او اسنادو ترلاسه کولو لپاره د دوی پر وړاندې تر ټولو لوی خنډونه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د خپلې بیا واکمنۍ لپایله تر اوسه پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون په بېلابېلو برخو کې محدودیتونه لګولي چې نه یوازې په هېواد دننه میشتې ښځې یې له سختو کړاوونو سره مخ کړي، بلکې دغه هېواد ته د تازه ستنو سویو او ستنېدونکو مېرمنو او نجونو ژوند هم ننګوي.
سموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. یو شمیر کابل ښاریان وایي چې په دې ورځو کې د ښار په بازارونو کې د سوالګرو شمیر بیا زیات شوی دی. دوی وایي دا سوالګر چې په بازارونو کې ګرځي او ډیری د دوی په وینا ځوانان دي، شکایت کوي چې د بیکارۍ له کبله سوال کولو ته اړ شوي. ځوانان فعالان وایي چې په افغانستان کې بیکاري یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د دایمي حل لپاره عملي اقدامات وکړي.
د پلاسمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي ادا کوي چې بیکاری خلک په ځانګړي ډول ځوانان سوال کولو ته اړ کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا ورځې د دې ښار په بیلابیلو بازارونو کې داسې ځوانانو سره ډیر مخ کیږي چې د 2 افغانیو د ورکړې سوال ورته کوي. دا کابل ښاریان زیاتوي چې ځوانان د طالبانو له ځواکونو په پټه په بازارونو کې او په دوکانونو ګرځي او دای ورته ویلي چې د بیکاری له امله سوال کولو ته اړ شوي دي. د کابل د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي چې خپل هم لسانس خود وکاله کیږي چې اوسکار دی، د موضوع د اساسیت له امله د نوم نخپرېدو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
دولسم پاسوم بیکار دی او لسانس هم بیکار دی او غوږ د زمينه نه د برابر شوی دی. کار شوی په خپل مرد باندې یا کار وکي وی ګورې خجامې خپل خو بیا موږ شي د تبڅنګ تر شو چې ماته اوسور په کومه کوي. هله مونږ نشو د غزوانان ته د دولت توجه کی او دغه ته د کار فرصتونه برابر کی.
د کابل ښار په شهر نو سیمه کې د زینتي توکو یو پلورونکو هم د ورته ستونزې له امله د نوم نخپرېدو او غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
زیاتره د مجبورۍ نه کوي. کله چې دوه وایي چې تاسو خو تکړه ځوانان یې ولې کار نه کوي، نو په ځواب کې درته وایي وایي ته کار راکړه، زه به دا کار نن نه کوم، یا د وچې ډوډۍ خاص درنه کوي او یا هم د وچو روپۍ.
دا چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بیکاري د له منځه وړلو او ځوانانو ته د کار موندنې په برخه کې څه پلانونه او پروګرامونه لري، مرستیال ویاند یې حمدالله فطرت موږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر د 31 کال په اکتوبر میاشت کې ویلي وو چې دوی د افغانستان له 9 ولایتونو له 22,000 زیات سوالګر ټول کړي دي. په دې اړه وړاندې ویل شوي وو چې له دې شمېر څخه د پاسه 22 مستحق او پاتې نورې مسلکي سوالګر یتیمان او په نشه یي توکو روږدي وو. دوی دا هم ویلي وو چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کیږي چې په میاشتني ډول به ورسره مرسته کیږي. خو مخکې یو شمېر سوالګرو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د ځوانانو د چارو فعالان له دې ډلې عنایت صافی وایي په افغانستان کې بیکاري یو لوی ناورین دی او باید د طالبانو حکومت یې د حل لپاره عملي اقدام وکړي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې لاملونه داسې راوښودل.
یو خو بهرنۍ مرستې پټه په درېدلې دي تر ډېره پورې، او دویم د ګڼو کډوالو راستنېدل بېرته افغانستان ته د دې لامل شوي دي چې ځوانان بیکاره وي. بل هغه ځایونو کې چې کارونه کېږي تر ډېره پورې اوسنیو چارواکو خپل افراد ګمارلي دي، نو دا یو بحران دی او د دې د حل دپاره باید اوسني چارواکي عملاً یو اقدام وکړي.
د طالبانو حکومت لخوا په بېلابېلو دولتي ادارو کې د دوی خپل کسان مقررول هغه قاعده ده چې مخکې هم د افغان ځوانانو لخوا په وار وار مطرح شوې خو طالب ویاندویانو رد کړې ده. طالب چارواکو تل ویلي چې د بیکاری د ختمولو هڅې کوي، خو په راپور کې مرکه شوي ځوانان وایي عملاً دغه هڅې نه دي احساس شوي. برعکس دوی په خبره د ځوانانو د بیکاره کولو کوشش شوی دی. تازه پنجشنبه د سپتمبر په 11 په کندهار کې د خواله رسنیو یو شمېر کارونکو، یوټیوبرانو او ممثلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤلینو یې په فعالیتونو بندیز لګولی دی. د دوی په خبره چې د دغه ریاست لخوا ورغوښتل شوي او ورته ویل شوي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون له مخې اسلام کې ناروا دي او په دې برخه کې نور د فعالیت اجازه نه لري. د یادونه ده چې ډېری افغان ځوانان په خپل هیواد کې د بیکارۍ له امله په ډیرو خطرناکو او مرګونو لارو ناقانونه کډوالۍ ته هم اړ شوي دي چې وخت په وخت د زړه بوږنوونکو پیښو راپورونه خپرېږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سلامونه قدرمن اوریدونکو، اوس هم په مکړی د دې خبرونه ورستی راپور ته. په کندهار کې د خواله رسنیو کارونکي یوټیوبران او ممثلین وای په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسؤلین وای پر فعالیتونو بندیز لګولای دی. دوی ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې ریاست لخوا ورغوښتل شوی وو او ورته ویل شوی دی چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون له مخې په اسلام کې ناروا دي او په دې برخه کې د فعالیت اجازه نه لري.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی لخپل مینوالو ولیدونکو سره د خدای په معنی ته دی ویډیو په خبرولو سره ویلی چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسولینو د ده او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولای دی. د کندهار ولایت دی اوسیدونکي دا چهارشنبه د سپتمبر 10 په خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ده. ښاغلی هادی چې له کابل سو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلوده او اوس مناسه وای د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت کړی چې کوم څه دې ویډیوګانې او د کوم څه په اړه باندې مرش په نه جوړول او په کولو مو دا چې د کندهار د امریکای معروف او نه یاري منکر د ریاست د پامشته دا خبر راکړل شو چې نور نه شي کولای چې تاسو زیرو شان اکاسي کړی یا هم خپل یا عکس ونی واخلي. نو په همدې اساس یې موږ ته نور اجازه نه راکوي او دا هم نور موږ کولای شو چې مخته لاړ شو او نه کولای شو چې تمثیل وکړو. زموږ د ډېره هغه پر موضوعات ټولنیز وه، هغه پاس کلتورونه، هغه ملکي کلتورونه چې وپر ما او باندې ټلیفونونه جوړول ده تر څو مخنیوی وسي د شرکتونو ته په میدانونه جوړول ده. نور خدا سایه نور نه درلود چې پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک دې سوشل میډیا څخه پیسې واخلي. کوم پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقې پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې هم هغه پیسې هم را باندې ودرېدلې.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خواله رسنیو کارونکي محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره یې د دې بندیز په اړه اندېښنه شریکه کړه.
زما خو خپل ځکه کار پرسول چې زه د تمثيل ترغلي یم د فیسبوک تلار یوټیوب تلار مشکار کوي تمثيل به برخه کې په لاره ته بند سره باندې کار کې د مور په لاره او وښتلو نو دغه د نور کار نشي کولای تاسو دا شی چې د اسلام شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د سپتمبر په 9 او 10 کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې کدا بندیز عملی نکړي له قانوني چلن سره به مخ شي. د ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له 13 کلونو راهیسې د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل څموکړه په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو امر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اگست کې د عدلي وزارت خپور کړای په 18 ماده کې په لومړیو دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خبرولو بندیز لګول سوای دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خبرونې چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي، د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والی لخوا بندي سوي، خو طالبانو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو 19 ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خپرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړي، خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړي دي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو، د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو دا محدودونکي اقدامات غندلي او دا یې د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.